Tırşne Osmanlandi.
اوستری مشی ترشنا اسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کی موز اجمل اند هر کلکم نن پا ترشنا اسمان لاندی پروگرام کی دی افغانستان پا طبیعی زیر مغگی گو دا چی دی افغانستان طبیعی زیر می چمره دی سرویگانی چمره شوی دی چمره دی سروی پا برخه کی کار پاتی دی چنگ راس پرل کی دیشی د استخراج او همدارنګا د راسپړنی او وستلو وسنۍ چارې څنګه روان دي قراردادونه چې وسکیږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه لا حق قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري او همدارنګا دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغه ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په دی نننۍ ونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنون کې را بللی دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنون کې دی، همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خپرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. خغلی غنی د پاډکاسټونو یو لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخواني ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابعو دا چې څه ډول قراردادونه وشي په منځ کې خنډونه څه دي او څنګه کولی شي د افغانستان واقعاً په ملي پانګه بدله شي په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه اورو.
پلانونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعیین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی سي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډیره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چی څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه به څه وي، او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، اوبه چټلی چاپیریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه او چاپیریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي، خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي او تنه خېټې لاندې کړي، او برته حکومت دې ته مجبور کې چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تیریږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي. د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیتکنیک استاد و انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي، او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلی خبره برته راځي تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یوه ملي پانګه یې باید موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ایښودل شوی بې له جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لویه عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخه وا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پانه باندې خبرې، یو په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. رابو شو پایل به له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوښو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح وایو قانون شته؟
افغانستان به معدنونو بخش که په پینزاویت بوری خپل آلی تحصیلات خارج که تسره کردی، چه اول ما دعینه که مدن بان خپل ریسرچ کرده و غیر دوگه را بیا بگو با دماغ خپل دکتری با کرده دی عینه که در اون ما در مدن رو بانده دی عینه که میدن یو ورترین مدن نتنها پسوها که دی بلکه پا دنیا که یو ورت مدن ایسا پیگی، یعنی ورترین مدن چیلی که دی چه پاس دی چیلی در افغانستان دی عینه که مدن با هم مدن دی.
خغله وردګ مقتدی ته خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په خطو ترلاسه کړل شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغله متفی تاسو ته راځم، تاسو نه که همدغه پوښتنه وکم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ترمځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوي څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره؟ آیا موږ پوره پوه یو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دي، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابع او تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسان لوخوان په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشول هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او ته جنګونو په وجه باندې ډېر منتظره شو، زموږ جیولوجیکي معلومات و کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې دي. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري، وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولې جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي یا هغه د تخنیک په برخه کې یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې موډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همداشان د منابعو په اساس باندې دي. معلومه منابع چې کومې دي په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو او د دې قراردادونو هدف دا او چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدله کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعونه ګټه ترلاسه کو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو، منا دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې لدینه
ګټه. دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې؟
اصلي مسله دا چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروي او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروي جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سرویګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډیر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي، نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې
دوامدار ګټه متره. خاغلی متفی، دا راته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د زیرو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده، فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه د طالبانو په حکومت کې استخراجی کی دا هماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په معدن او صنایعو وزارت کې کار کوو هغې وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوي و دوی په هماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
ګورې دوه بحثه مطرح دي. یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلئ او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنا چې د عامو افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ باندې مونږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو او دا هم په ډیر مشکله معنی، چون تاسو معلومه ده چې منابع معدن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاری د هر چا پکې ګټي او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل که تاسو دې تیر شل کلونو باس کوي. مونږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپو ودرېږي، نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا معدن بحث چې تاسو کوئ یا د معدن د مدیریت بحث چې کوئ، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لاغین دوامدار ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجو او د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا معدن به استخراجو په د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا معدن استخراجو د دوامدار فقر چې د کچه بچ دی کو. مثلا مونږ به په راتونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا یو میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامست کوي، اقتصاد رابطه ور کوي، یو بل سره منسجم کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي او یو اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم د شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټ دی، په کې تاسو د افغانستان معدن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د معدن سره تاسو کولای شي انرژي ملاسته راوړي، معدن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاسته راوړي، معدن سره تاسو کولای شي رفاهم ملاسته راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دیت او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لاغینه چې هغه کومه جګړه وی هغه هم په مادن باندې تاثیرات اچولی وو. بیا وروسته لاغینه د اصل کاله په دوامدار توګه باندې هم جنگ وو، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کیدل او مادن برخه کارونه کیدل، دې هم ډیر منفي تاثیرات اچولی وو. په غټه کې دا ویل شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو د نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغه مدفی د ما هدف هم دا دی تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود وو یا داسې یو نظر موجود وو د جمهوریت پر مهال باندې چې مادن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیا وي دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګو. پښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې کراتوي، څومره پرمختګ وکه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوي چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه که نه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کراکي مهرباني.
دغه اخرنی برخه ځواب اول درکم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړۍ چوا د دې ضرورت نه پخیدل چې زمونږ د رقم سرمایه چې د زمو په عامو یا غا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د هغه سرچینې مصرف شي. مثلا د مادن اواید مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول، د مادن اواید لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د مادن اواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری موږ ته په خپل معنی ودري او د هغه انډستری به پیسې راواخلو په مختلفو برخو کې استعمال کول، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټیک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دی او اقتصاد ور سره تړلې ده. بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د اوایدو ته ضرورت ده او عایداتي سرچینې مادن هم عایداتي سرچینې دي، مګر که تاسو دغه اواید راواخلی او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کوئ او تاسو په بنیادی ضرورتونه مرفو نه کوئ، بنیادی ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چې افغانستان خپل د ظرفیت لري چې مادن راو باسي استخراج کی او په پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی، دوی د مادن اواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه گزاری کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گزاری کوي او د مادن اواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفي بیرته تاسو ته راځم. لدینه مخ کی چې بیرته تاسو ته راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم، چون دا دی مادنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شتا مادنونو پاړه دستی دغه بیلابیل سرویګان کې د شوروي په وخت کې شوې دي که په روسي شلو کلونو کې شوې دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟ ورورکا زه خو دې
لګ ورسته لو شم د 2015 یو کلو د 10 کلو وخت دا که په دغه وختو کې مو خپل امري سرچ کړای وو او مو هم د عیناک مدان کې کال کړای دی. زه د عیناک د مدان شروع کوم، ځکه د عیناک مدان یو تادوبي منابع د افغانستان کې د لشي ورسره د وسپنې د مدان د عیناک مدان په 15 بخشو کې قرار لري. هغه مرکزی مدان د عیناک دی، هغه جوار دی، تغار دی، در بند دی او پر کابل دی. په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړای وو هغه یو مرکزی معدن چې هر کال 1 میلیون تن و باسو شم کال هغه یو مرکزی معدن کفایت کو چې 6 میلیون تن دغه نه و باسو دا 15 پریده. او په در بند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دي په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو هغه اضافي مواد چې په د میسو سره وجود لري لکه طلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شایان هغه شایان د معدن مصرف پوره کیږي چې استخراج کو مس پرېږده مس خپل په خپل باندې هغه پاتې کیږي موږ ته. مګر دا د کوم مملکت څخه موږ قرارداد وکړو یو څوک د موسره کو یو د موږ یو طرف په څوک دغه څه قرارداد کوي دا ډېر مهم وي چې بده کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي د چې په هغه وخت کې هم د شوروي دولت وخت چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوازړه پوبریکا ایدلو د لا په کلمکیر کې یو په مالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي. نیم په افغانستان کې تصفیه کو او زیات بیا یوسی هلته بیا په شوروي کې د اریمبورګ دوه ځای کې تصفیه کو، مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان اخصلا و نیم با شوروی اخصلا. مگر داود وقت که در قرارات و نشد، داود وقت چه نورم کوشش و که چه دی دو معدن از جات مکتا پاتشی او دی معدن چه جریده را دی معدن پا استخراج که او شورویانو داغ اضافی مواد نیساب آول در کوبالت و نقره و تیلا و داغ شایان اگر گفت چه در اضافی مواد اگر نه حساب اول، مگر داود ورته چه نه در حساب اول در دوغ معدن مصرف در مواد پرکیوی خو اگر و نشوال داود هم رو بود شروعی هم وجود ندلو بدلو. زمان نظر به داغه وی که در افغانستان معدنون هر توکی چه و باسی تخنیکی دولی باید و باسی.
من نه دکتر سب بیرته زتا تر اعظم واقعا د څورزي مخ کې یو لدغه کسان نشینې وخت لمغای نوم واخلو مقتدی معدنونو د قراردادونو پاړه د وسنۍ قراردادونو پاړه د ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه د خغلی غنی دغه غږیز کلیپ چې موږ مخ کې خبر ک پاغي کوم د ټکی ته اشاره شوه ده یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نو مخ ته ویل چې متاسفانه په زینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي پاغې کې په دې ورستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی. هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړله چې په همدغه توګه باندې تلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کېږي. ښاغلی مطفی، تاسو په دې اړه باندې پخا څه تجربه درلوده او د اوسنیو قراردادونو ته په کم نظر ګورئ؟ آیا دا ستونزه موږ په افغانستان کې شته دی چې په ځینو قراردادونو کې ښایي د قانونو سره د نورو راوتونکو موادو چې ښایي په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي د هغې موضوع له پامه وغورځول شي هغې وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده اوس تاسو که څار یا افغانستان کې خصوصا د نو واکمنو تر څار لاندې چې کوم قراردادونه کېږي څومره په نظر کې نیول کېږي؟
نو برخه کې د معدن چې کوم قراردادونه دي هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې قرارداد جوړي. لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي. مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده؟ آیا تاسو صرف مالیات اخلئ؟ آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلئ؟ آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړئ؟ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی دغه شرایط وټاکي، ځکه هغوی په احتمالات باندې پوهیږي. اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونې په سمه توګه باندې په قرارداد کې ځای په ځای کولی شي. دوهم دی قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ. آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ؟ کچیر شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوئ؟ کچیر شرکت له تاسو سره مثلا استخراج هم د مسو کړی دی ورسره تلاره وزي هغې برخه کې څه کوئ؟ دا د یو حقوقي برخې د قرارداد پورې اړه لري. دریمه برخه تخنیکی برخه ده، څه ډول وسعت ورکوئ د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد نه په سمه توګه ګټه اخلي. نو دې درې مرحلو کې تر ټولو مهمې مرحلې همدغه درې دي په یو قرارداد کې. او د دې نماسي واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوئ د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي. مثلا موږ ضرورتونه تعریفو، بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو، یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ یو قرارداد د غاړیکا جوړو څه ډول باید محاسبه کوو. د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي. موږ په صنعت پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې موږ صنعت داخلي صنعت په خپل ودرېږي. څو چې داخلي صنعت په خپل ونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي، تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت تر لاسنه کې ماش تر لاسنه کې قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسې نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی، چې تاسې باید د ټولو قوانینو شته قوانینو، ځکه مثلا تاسې قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی، په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي، په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي، په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي، تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي، او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروې جیولوجي اداره جوړه شوله، د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې موږ د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو. مثلا مسینک قرارداد کې موږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو موږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوئ، تاسو به انرژي مراکز جوړوئ، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې موږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی وو، مګر چینایانو لا غین انکار کول. په هغه خاطر معنی هغه ته موږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې، او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شئ لاغین نظارت وکړئ، تاسو په دې معنی پوه شئ چې موږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره، مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغلې مطفي کلن راته وایي، زه نه غواړم چې تاسو خامخا ځکه چې تاسو په منطقه کې نه یې په سیمه کې نه یې معلومات بم څومره یې، خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده، د کی څومره ما غټه کی چې تاسو غختل په نظر کې نیول شوی
خاغله پښتنه
وانه ورېدل. زه غواړم دا پښتم چې زرونه د خامخا راته جواب وایي، ځکه زنه پویګم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې وسنی وضعیت باندې، خو بیا هم کومه تبصره لرئ په وسنی وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی، ام په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزې شته دي؟ تر اوسه پورې دا نه ده معلومه. یو شیخ واضح دی چې دوی پخوانی قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی، دا هم نه ده معلومه چې د قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکي برخې دي آیا هغه قوانینو باندې عمل کوي که نه. نو له حقوقي پلوه خو یوه ستونزه جوته او معلومه ده چې شته دی، ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري، نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکي، او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولای شي چې قرارداد وکړي، له هغې نه بیا دفاع وکړي، هغه بیا د هماغه مادو په احساس باندې کولای شي چې لغوی کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي. اوس د اوسني وضعیت په اړه د تاسو تفسیر څه ده؟ آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغه سره روانه ده او کنه؟
ګوري، معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی. مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ، زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواتم ځي، ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی. او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېر غټه فاصله لري د نړۍ سره، وصل نه دی نړۍ سره، ارتباط نه لري، او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو، حقوقي مشکلات بدون له شکل لري، او ستونزی ډیر زیاتی زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پی ډیر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکی جوړ کی زه فکر کوم چې مادن کې مونږه چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو زما دید دا زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې چې تخنیکي ظرفیت هم څومره دی اقتصادي ظرفیت هم څومره دی او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
افغانستان دی قانون او صنایع وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله د هم په خپرونه کې را سره دی ښاغلی زدران ستړی مشي اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه راوهلې ده بیا هم د تاسو کور بعد چې د موږ بلنه ومنله موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبیعي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څیړنو او تحقیقاتو او د دې د معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي چیرته دي په کومو شرایطو کې دي سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دی اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلې دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي قرارداد د مسو شوی دی مثلا په هغې کې یو بل شعر ووځي هغوی هم دا شیان ځان سره وړي نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې په دې برخه کې هم کار شوی و مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانونونه راسپړل کیږي آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه په هماغې باندې د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو بیات منساری روانه ده او کنه دوی خپل یو پروسه پیل کړی دا او د خپل عاجل او مالی ضرورتونو دی پوره کول لپاره اغه زیربنا یا اغه پلان چې وو اغه ډیر په پام کې نه نیول کیږي
هم صاحب سلامونه ټولو مخکې زه بخنه غواړم چې نو وخت تاسو سره یو ځای شوم یو شخصي ستونزه راته مخکې شي او حل شو د پښتنه نام مننه ډیر دقیق دا موضوع ډیر دقیق ده ځکه چې همیشه ځکه زه نظر ورکوم ځین زمونږ همکاران او دوستان نظر ورکوي همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلی چې مونږ یو معما کې فعلا قرار لرو ځکه لکه څنګه چې تاسو ویل په تیر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه مونږ په دې برخه کې درلودل ځینې تحلیلونه ترسره شول د مارکیټ مطالعات ترسره شول او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو باوجود چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلوده خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوی و په اوسني حالت کې څه چې د تاسف وړ دی متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده تاسو یادوري وکړه اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل کخو یا نو کسونځي او خلاوی دلودي نه دلودي ما یو حقوقي بنسټ اساس موجود او د مغ اساس باندې نور اقدامات تخنیکی اقدامونه مالی اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه تر سره کیدل اما اوس موږ یو ماما کې متاسفانه موقعیت لرو هغه دا چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او کنه دي. حتی دا هم نه دی ویلی چې کچیر تیر قوانین نافذ نه دي هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي تاسو ما په نظر هم زفرا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي او دا به په آینده کې هم ډېر ستونزې دا ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین، اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې له غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دغه تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدوه دریمه لسیزه ده چې مثلا قرارداد شوی اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا غوښتنې راوړل کیږي چې دا بیا پاینده کې
مننه زدران سپدې ته برا شو چې څه ستونزې پاینده کې ک قراردادونه دقیق نه یې نه راپیخی. زه یو څلور اوریدون کلرم کسام وخت ډیر کم دی، لوریدون کو غواړم چې لن لن خپل نظرونه را سره شریک کی، وګدي خبرې دی نه کوي، خپل نوم دی واخلي او کوم شخص دی افغان سند طبيب زیرمو او قانونو پاړه باندې بحث لري را سره دی وای. ز بیا مرتخپل ملبانی ادم دی افغانستان دی قانونو او صنایو دی وزارت خانه مرستيال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر متفید چې دی اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او دی قانونو او صنایو وزارت کې دی ویان پتوګه او همدارنګه په نور برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، دی قانونو دی برخې خانه متخصص چې په برخه کې تخصص لري. بلمانه په دې خاطر در معرفي کړل ک پښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکو راخلو څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، تل سب ستړي مشه مهرباني وکړي. ها
د کادر وکړم ته محترمه د ملمنو سمې واپښتنه دا غوډه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غصا کنه ساو دا خبر څنګه د ملمنو سره اولان ته محترمه د پیرمن ولایت کې موږ هم بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه مربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاته او غادي ان ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د بکاچا کې ته د خوتي ولکې د ډبرې ولکې دلې یان ته محترمه د مرکز له شرګا پر ازین او زمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لته کارخانه جوړې په پاپټي جوړې کې د لته دا خود رات خد چان جوړ کان ته محترمه د ملمنو سمې دا پوښتنه چې د تیل او د دیسو د افغانستان کې لرو کنه لران ته محترمه دا پوښتنه ده.
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدون کې تور زمې ربني او کې څو کول کوم ځای خبرې کوي، مهرباني.
تاسو ته او ملمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شي به
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکړه.
زه اسمت لا افغانیار يم، د هلمند د نمړی د یو د قانون اړوند دی اوس لاند کتنه یا نظر وړاندې کوم. بیا څه پوښتنې هم په لاندو سره وایم. افغانستان د نړۍ یو هغه یو دی چې اوس هم د قانون نه برخمن او غنی او ځوان دی. ډېر قانون یې د شانې نه ستړنې دی پاتې دی. موږ اوس وینو چې د دوه د سپرنو د پاره کار ته ویل شل کال یا ارتو کال چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا هم د دې د پاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خدای زموږ خوشبختي به چې پراتلین کې به موږ د دې نشي استفاده وکړو. دلته یلمن کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمه شه چانت کړی نو مې دی هغه راغلی و یلمن ته ویل و یلمن جان چې چیرې دا موتمه و نیم دې څوک خناشین ګرم سیل او د شول سالی کدار او زی لمن د نړۍ پر مخ ته دوی په چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو دا دوی د امریکایانو سره په دیار باندې قرار داتونه کوم. موږ وی د لچاغې د خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ فروغ سیمه باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاه د توسم فروغ سیمه باندې جوړ کړی کله چې دلته دا مواد موجود و او موږ د قانون رئیسل او هغه شواهد او نشین خانه مویدل چې دا شان رئیسل و دا خود موږ د علمن نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم من د سنگرو خان کوم دبر چې واغی مملکت څنګه چاوریدون کې ول د مینونو په واسطه را ایسته کېدل مینونو ورکوستیم پیجاریدل البته دا چې ښاغلی غنی ویل چې ما
درا نه تاسو غواړی چې دی پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پښتنه وکړي تاسو تبصره مونږ واوریدل چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانون ایستل دا تبصره واوریدل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکړي
بله او اسامه سیدی نو اوریدوم تا وخت ورکوم نو څه چاري ولري
مننه کو سلامت اوسئ یو بل اوریدون کې امر اخلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چی وخت را کمیږي مهرباني وکړئ څوک لکم زای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام ستړي مشي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه محمد ابي احمدي هم بغلانه مزان غوړې جوړو کې شي البته کنو پاتل خو انشه بلکې چې موږ تاسو جوړو افغانستان وګړو یې دغه وړ کېږي چې باندې څه پکې دا غشل کولو چې او واجب دې چې دا کار باندې کار شروع درته کار باندې کار شروع یو ان سه په دې څه پکې چې یو څار باندې ورته کار کوي صاحب دې دغه پیسې دې کار پیسې دې باندې جوړ شو یا تا جوړ سو دې بول پر کوي یا تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت دې ځان حکومت کې راځي څو ځان مړي ځان موږ چې هغه حکومت څه پکې بوللای ځان صاحب نه لا ته نه په نه شه دې خو دا حکومت باید کوشش وکړي اذر جدا قانون باندې کار شروع کی پیدا غوښته چې یو سره د سرکو باندې دا بیا خبرې باندې
مننه مخکې خاغلی مطفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پنګ باندې بدل کی متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای یو بل اوریدونکو هم د کلند خبرې وکړي
سلام علیکم ورته څنګه په خیر
سلامات اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ما ول محترم وروره دا یو سیستم چې برابر سیستم چې کور ودان چې مشر زنګوي خودل ته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل پرنامه باندې را فروسی زکه چې اوس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دي سره به د سره به پراتلون کې کې دا موضوع حل کو دي قانون او صنایو په اړه باندې څه وایي دی او به د قانون
په اړه لاند نظر دا غبي لاند نظر به دا غبي وروره چې دا دانل منوتو زه ډیر ډیر سلامونه وایم او پاره چیر نظام چې خو د سیو چې جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو وس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله وس امادګي ورته نیوته ده به هر ملک ته نزي ان شاء الله د افغانستان په وړاندې باندې استفاده نه خسکیږي
نن باندې بازار یو نظر ورور مننه کورم آباد زه خپل ملمنو تر اعظم ورستې پښتنه کوم او بخي ډاکټر صاحب نعیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاول برخه کې ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې به د تبیا ډیر وخت ورکو خغلی وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی یو متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلای شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده تنه د میسو معدن نه دی په افغانستان کې د تیلو معدن نشته ګاز نفت د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکی او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوول په شاره پروب کې پروته دي غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې د اوس په دې وختو کې د زغال او معدن او باسي هغه د کوشته هغه ته ورکی دی په باندې د مصرفي وی غیر تخنیکی نیم غاز نیم زغال ورځوي او نیم هغه خزغال چې دی هغه خلی اویده کې به موږ څنګه کوو دا چې موږ خپل باید اته چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول مگر متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع نه نه دا اوس نشته دا هغه څه ښه ښه دی هغه خلی هغه نیم عدد او خطا ورځوي تا خو د یو مملکت په اقتصاد کې دا ډیر سخت رول لري یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تسربی کړی او هغه باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزره و غردوی دوله کوم شاول استفاده وکه مگر متاسفانه په غونسان خوص نشته زه فکر کنم چه وزارت معدن که هم داره کم قانون نشته دیه چه خیوه باسه و خراب بپریگده رو را معدن چطور که باسی باید د الف نه تیه پوری د یواله سلو پوری فسادوی پوری دغه مواد چې ترڅو شي موجود دی هغه باید وباسي. یو مثال درته وایم، په شوروي اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و، د مس د وسپن معدن، چې هغه معدن تخنیکی تو به یسره نه و، د وسپن سره یورانیوم وتلی و، هغه نه حسابول، هغه یورانیوم دغه منطقې په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه پورې ټول سرطان مرض واخته دي، چې په افغانستان کې هم دغه رقم نشي که وباسي، یې باید تخنیکی وباسي.
مننه. واقعاً چې دی واقعاً چې د قانون سره چاپریالي ستونزې تر ډیره پورې مطرح دي. زه له اوریدونکو هم درنګ خپل ملمنو نه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایعو وزارت نه دی، بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی. او هیله ده چې دغه تېروتنه راته وبخښئ. ښاغلی مطفي، تاسو د موږ د اوریدونکو په تبصرو او نظرونو باندې که کومه تبصره لرئ، په ځانګړې توګه ځینې انتقادونه موجود و، دا خبره زیاته کیږي چې بهرني ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشت و، لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانونه و، په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعې کم که خپلې خبرې راټولې کړئ، مهرباني وکړئ. مطفي صاحب، موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بند دی غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو نه مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې موږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کړو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، موږ له دې خوانه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، همدغه شان محیط زیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري، معیشت بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شئ چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري، د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعو نه ګټه واخلو، او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو ته، او د منابعو په اساس باندې ده. یعنی که موږ د هیوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحثو کوي، نړۍ کې دغه اړیکې چې دي، نړیوالې اړیکې، دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، دا اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي، په نړۍ کې فرصت دی. افغانستان له دې فرصت نه د معدن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضحه تګلار ولري، تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون همدغه شان د منابعو نظارت ولري، او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره داسې وتړل شي چې ټول بنسټونه، لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې، ضرورتونه چې دی له خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی، او د هغه کروندګري ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالیږي، هغه ته ورسیږي، او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
ولري. مننه کوم متیر وخت برا کمې دو شو کور ما بعد خدام سلامت لره. خغله زدران، تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کومه پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه اهداف یا دغه څه چې خغله متفي وایي، ام دې لوري تر روان ښکاری تا ته؟
مننه ان صاحب ماته نخ کاری چې دا هدف به تر لاسه شي په دوه دلیلو باندې، ځکه چې یو خو تخنیکی استخدام کاری نه روانه، په لنډمهاله عواید او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي. او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره را ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده، د افغانانو نه، چې د خپل طبیعي زیرمو په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو. او دا ډیره اسانه ده، اوس د انټرنیټ دنیا ده، مونږ ډیر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زیرمو په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او مدنونه، لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي، همدغسې باید د مدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي که چیرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسنی مارکیټ په بین المللي په نړیوالو توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي، اصل او معیارونه چې دي، هغې سره باید ځان عیار کړي.
یو شکه خغل زدان لتاسو نو پختم دی خبرونه په پای کې هغه دادی چې تاسو څه فکر کوئ که چیرته دغه دی قوانینو کومه تشه چې وس محسوسه ده دستي دا دوام وکي او قراردادونه وشي په دغه سی یو خلا کې، د دې ستونزې په راتلونکي کې څه وي؟ یعنی ظاهرا یو افغان وګوري لساده لیدوري نه وای بچی خان دی، دا چې څخلی قرارداد کوي مهمه نه ده، دستی چې خرج شي ماته پیسې راشي، وړه غنم پی وشي یا یو کار پی وشي، خای چې د ډیرو خلکو لپاره هم دا کفایت وکړي.
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محل کفایت وکي، یو محل ما به موړ کی خو زما ولدونه نه نسلونه چې راځي هغه به بیا هم دغه سه غریبان پرتیوی اقتصادي ستونزو سره به مخامخ کیږي. دا یو ستونزه، بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیا نشي کولای چې د خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ نن چین سره یو بل هواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو، دا قرارداد په کوم اساس بند شوی؟ دلته یو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي، یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعالی کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به د اقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول، او مونږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي، نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مسعینک ته هغه، او بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت دی. دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوئ، د سریلانکا او ځینې نور هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا، یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوي شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیغل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیغل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. نو دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي، زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت دی په دې کې چې هوښیار ونه سي، په دې
سه پاینده کې ډېر ستونزې افغان ملت سره مخامخ. واقعا لکه د قزاقستان مثال چې د ورک چې چاپیریالي ستونزې را پیدا کولې، شو ډېرې پیچلې ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته پیدا کړي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسوزه. ل خپل درې واړو قدرمنو ملمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یو منله، د بحث کې ګډون وکړه، او درې واړو خپل معلومات ل خپل خلکو او ول سره دغلطه شریک کړل. کورم بعد تربیا خی چاری هر چیر چی خادو آباد اوسی خان بادر خان تور دل اندر شمل دے رام زا کبی خان بادر خان تور دل اندر شمل دے رام زا کبی گل بی بی Thank you.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.